دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو ته د وخت خبرونه اوري د ملګر ملتونو د خزو د چارو اجرایی رئیس سیمه بهوست سشن بپورز مارچ 12 د افغان میرمنو د استازو سره د کتنې روس د افغانستان په تړاو په ټولو بریکړو کې خزو په ګډون د ټینګار په ترڅ کې ویلي چې دا هیواد لا هم د خزو د حکومت په برخه کې د یو جوړ بحران سره مخ دی د ملګر ملتونو د خزو د چارو اجرایی رئیس د ایکسپرتولنیز شبکه کې لیکلي چې افغان میرمنو ته د فضا د برابرولو او د پریکړو د نیولو په برخه کې دا غوی د بوختولو لپاره باید نستړی کیدونکې هلې ځلې وشي سیمه به اوس ویلي نن ما افغان میرمنو ته غوږ کېښود او په دې اړه مې ورسره بحث وکړو چې امنیت دا غوی لپاره په سمانه دی د ملګرو ملتونو په مرکز کې د ښځو د وضعیت د ارزولو کمیسن غونډې د دوشنبه په ورځ د مارچ په 12 پیل شوې دي د دې کمیسن غونډو ته چې ټاکل شوی دوه اونۍ به دوام وکړي د ښځو او بشري حقوقو یو شمېر افغان میرمنې هم بلل شوې دي طالبان حکومت وايي چې دغه حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون په ګډون یو شمیر لوړ پوړو طالب چارواکو د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر بختیار سیدوف په مشرۍ یو پلاوی سره په کابل کې په دوه اړخیزو مسلو خبرې کړې دي د طالبانو د حکومت د رسنیو د مرکز لخوا په یو خبري شوې خبرپاڼه کې ویل شوې ده ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر مولا محمد حسن سره په کتنې کې ویلي چې هوا د واړی په افغانستان کې د سیمټو د تولید د وی فابریکې جوړولو د ډبرو سکرو د استخراج او د ډبرو سکرو څخه د 200 میگاواټ بریښنا تولید په پروژو کې پنګونه وکړي د 2022 کال په وړ کې د امریکا د نیو مکسیکو ایالت تر ټولو ستر ښار البکرکی کې د مسلمانانو په ټولنه کې ورسته له هغه یره خبره شو چې د دې ټولنې درې غړي په مرموز ډول وژل شول اوس په دغه تور یو افغان کډوال د درې مسلمانانو د وژلو په تور محاکمه کیږي نور تفصيل زموږ د همکار شیر غورزنګ ناوري
څارنوالانو هڅه کوله معلومه کړي چې په دې وژنو کې څوک لاس لري او دا چې آیا دا خلک د دینی او یا نژادي کرکې پر اساس وژل شوی دي خو دوی واځي څو ورځو تحقیقات وروسته څرګنده شو چې د دې وژنو مخه دینی او یا نژادي کرکې نه و البکر کې په محکمه کې څارنوالانو ته د سیشن په ورځ د مارچ په 12 چې د قبل 28 منټې سره سمون خور وویل چې په دغه وژنو کې د همدې ټولنې 35 کلن افغان غړي محمد عاطف لاس درلود چې څوک راولان دی لغ په کورنۍ سره امریکا ته راغلی دی ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن
خبرونو ته ادامه ورکو د پاکستان پوز د چرشنبه په ورځ خبر ورکو چې د عربو په سمندر کې د وکشته د ډوبېدو لامل د 12 پاکستانی کپکون کې مړ شوې دي د پاکستان سمندري ځواکونو ویلي چې په دې پیښه کې د 2 ولر درکشو کبنیون کو لټون روان دي د کبنیون کو د کشته د مارچ په 15 د سند ایالت جنوب لور ته په سمندر کې ورکشوي وا او جګورون کې د هلیکاپټر او ګړندې او بیړۍ په مرسته لټون کوو د پوز د عامه اړیکو څنګه د چرشنبه په ورځ په وی خبر پاڼه کې ویل د 12 کبنیونکو جسدونه مندل شوې دي د پاتې دوه ورکو شو لټون لا هم روان دي مرګونی ترانسپورټي په پاکستان کې معمول دي چې ریچي ګڼګونه ډېره ده او د خوندیتوب تدابیر کم مراد کیږي د امریکا په خوانی جمهور رئیس ویلي دا ورته ډېره د قدر وړ ده چې د سه‌شنبه په ورځ د جمهور غوښتونکو ګوند نوماندی وګټله په دې سره هغه د جمهور ریاست ټاکنو کې د ګوندی سیالۍ بریالي وته او اوس په امریکا د جمهور ریاست پټاکونو کې او زلیبیا د دیموکرات ګوند نومان جو بایدن سره مخ شي بل اړخ کې جمهور رئیس جو بایدن د سه‌شنبه په ورځ د ګوندی استازو دومره رائے خپل کړي چې د دیموکرات ګوند نومان شو د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې د چهارشنبه په ورځ د ټیک ټاک په نوم ټولنیز شبکې د بندولو په مقصد په یو قانون رایګیری کیږي د دواړو لوی ګوندونو استازي وايي د ټیک ټاک ټولنیز پاڼه ملي امنیت ته یو خطر پیښوي کدا قانون تصویب شي د ټیک ټاک په نوم د لنډو ویډیوګانو د اپلیکیشن چینایي مالک بایدنز شپږ میاشتې وخت لري چې په خپل محدود کړي کنه په امریکا کې به بند شي خو د ټیک ټاک پاڼې مسولین وايي دوی د امریکایي کارکونکو معلومات د چین د حکومت سره نه دي شریک کړي او دا هم ورته نه د معلوماتو کې بیجینګ د دې پاڼې د محدودولو سره موافقه وکړي د نیوزیلند د پارلیمان په خونی ایرانی اصلغړی ګلریز کهرمان د چهارشنبه په ورځ اعتراف وکړ چې له دوه کلونو غلاوی کړی دی. کهرمان په نیوزیلند کې د کین ارخي گرین ګوند غړی او لومړنی کډواله ده چې د غهواد د پارلیمان غړی ته بیت ترلاسه کړو، خو له دوه کلونو د غلا قضیه د هغې سیاسي راتلونکو لخن سره مخامخ کړی دی. نوموړی د جنوري په میاشت کې خپل رواني روغتیا ته د پاملرنې لپاره د سیاسي مسؤلیتونو استعفا وکړه. د هغې رستا په کهرمان تور ولګیدو چې د قیمتي جامو له دکانونو غلاوی کړی دی. او افغانستان د روټوب اچونکی محمد نبی په مټ د سیشن بي پورس مارچ 12 د کرکټ په ورځني سیالي کې آیرلند ته ستره ماتې ورکړه. محمد نبی په دغه لوبه کې په لسو اوورونو کې یوازې 13 منډې ورکړې او د آیرلند 15 لوبغاړي وسوسول. د توپ وهنې په برخه کې محمد نبی 8 منډې وکړې او د دې لوبې تر ټولو غوره لوبغاړی ونومول شو. د افغانستان بل روتو پچونکي ننګیالي خروټي چې پرونې په نړیوالو یو ورځنۍ لوبې کې لومړنۍ ورځ وه د مقابل لوري څلور لوبغاړي وسوسول.
خبرونه مو د امریکا ژغه آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا ژغه سر مقاله هم اوریدلې سي. لومړی به دا راپورټ واوري. د ملګرو ملتونو د شوزو د چارو اجرایي مشر سیمه بغوسوي چې افغانستان له هم د شوزو د خونو په برخه کې د جوار کړکېچ سره مخ دی. مېرمن به زیاته وی چې افغان مېرمنې باید د خپل هیواد په تړاو په ټولو پریکړو کې شامل ووسي. د بل خوا د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشر جوزف بوریل وایي افغانستان کې جنسیتي اپارتاید روان دی. نور حال پر پټ کې باوري.
د ملګرو ملتونو د خزو د چارو اجرایي رئیس سیما بهوس د سه شنبه په ورځ د افغان مېرمنو له استازو سره تر کتنې وروسته د افغانستان په تړاو په ټولو پریکړو کې د خزو په ګډون په ټینګار سره ویلي چې دا هیواد لا هم د خزو د حقونو په برخه کې له یو جوړ کړکی سره مخ دی. مېرمن بهوس د ایکسپرت ټولنیز شبکې لیکلي
مونږ باید نسلی کېدونکو اقدامات وکړو څو افغان مېرمنو ته فضا پرانستل شي او هغوی د خپل هیواد په تړاو په ټولو پریکړو کې شریک شي. افغانستان له هم د ښځو د حقونو په برخه کې د یو ژور کړکېچ سره مخ دی.
بلخوا د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشر جوزف بوریل ویلي چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ روان دی او دا وضعیت د زغم وړ نه دی.
Don't forget about the forgotten conflicts.
هریشوی جګړه ما هیروي، افغانستان ما هیروي، چیرې چې جنسی اپارتاید موجود دی.
مېرمن بهوس او جوزف بورل په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې د ملګرو ملتونو په مقر کې د خزو د وضعیت د ارزولو د کمیسون غونډه پیل شوه او د غونډې ته یو شمېر افغان مېرمنې هم بلل شوې دي. دغه مېرمنو د دوشنبه په ورځ د طالبانو په حاکمیت کې د مېرمنو د وضعیت په اړه رسنوي ته معلومات ورکړل.
In 6 days times the schools will open in Afghanistan.
پښپاګ اورازو کې په افغانستان کې خونځي پرانستل کیږي. تعلیمي کال به پیل شي او د دریم کال لپاره باندې خونځي او تپری نه خدل شي. هغه د اسلام په نامه کوي. مونږ پویږو چې د اسلامي لارښوونو سره خلاف دي.
I don't think there is any single example in the world.
فکر نو کوم په نړۍ کې هیڅ د سیو مثال چې هیوادونو د خزو لګډون پراته او یا هم په کورونو کې د میرمنو په کېنولو او د هغوی له مشارکت پراته اقتصادي وده کړي. په داسې حال کې چې موږ د پایدار پراختیا اهدافو په اړه بحث کوو، تاسو نشئ کولای له خپل ابتدایي حقونو نه د میرمنو په محرومولو سره پایدار اقتصادي وده ولرئ.
د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د غندښنې په داسې حال کې بیانیږي چې د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر سازمانونو د مارچ د اتمې په مناسبت په ویلامی کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته د ښځو او نجونو پر حقونو د یادې ډلې بریدونه زیات شوي چې له امله بشري وضعیت لا خراب شوی دی. خو طالب چارواکو تل ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو تجمن دي او په زده کړو بندیز هم لن محاله دی. سمی الله جلالزای د امریکا راګ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقو وګورئ او واورئ. د نوي سټلایټ لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان ټلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 3098 شپېته چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 3098 شپېته چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو د روژې د مبارکې میاشتې پر رسیدو د کابل او ولایتونو اوسیدونکو د خوراکي موادو د لوړو بیو څخه سر ټکوي. شاریان وایي چې د خوراکي توکو نرخنامه تر ډیره نمایشي باندې لري. د اقتصادي چارو شنونکو وایي لمړی باید د عمده پلورونکو لپاره ځانګړې نرخنامه ترتیب شي. د بلې خوا د کابل شروالي چارواکي د خوراکي توکو د بیو د کنټرول ډاټ ورکوي. نور حال پر پټ کووري
دا په بدخشان ولایت کې د یفتل ولسوالۍ غرونه دي. د سیمې او شمیر اوسیدونکو د سرو زرو په لټه قانونه کیندي.
یلا ساري څنګه مونږ میدان وکړم دوی را میبریم جو آسیاب آسیاب میکنیم مزه اوري تر میدان باري بازی را میشویم وان میشویم اگر داشت اجازه کتم میگیریم نداشت دیگه توکل مون به خدا قزار مردم.
ډېرې د ځوانان د دندې لري ځکه یې کان کیندنه ته مخه کړی. همایون یو له هغو ځوانان دی چې مخکې په فیض آباد ښار کې په تخنیکی برخه کې کار کاوه خو اوس یې کان کیندنه ته مخه کړې ده.
په دکان کې کاروبار لګو خنه چلیدو اوس راته ویل چې یو کان موندل شوی دی. دا زموږ خپل ځمکې دی راغلی یو دلته کار کوو تر اوسه مو څه نه دی پیدا کړی.
د دې کان کیندونکو په وینا تر اوسه شاوخوا 3,00,000 افغانۍ لګولې دي خو لای د پام وړ څلاستنی دی راوړی خو دا ډله وای بل چاره نه لري. هر ورځ په دې هله دي چې ک زر پیدا کړي او لدی لري خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي.
تر اوسه مو د کان سر نه دی موندلې. پیسې مو پر لګولې دي خو څه مو نه دی پیدا کړي.
خو دوی هر ورځ د سرو زرو د موندل لپاره هڅه کوي.
ډیر لګی نه خلی دل شوی دا هله لرو توکل په خدای.
کان کیندونکو همایون وای چې د فبروري میاشتې پروسته او کې څلور اشاره 15 ګرامه قیمتي فلزات په 8,000 افغانۍ پرول کېدل. د فرانسې د خبري اژانس د معلوماتو پر اساس د روان 2023 کال د مارچ میاشتې تر 15 نیټې پورې د یو اونس سرو زرو بیا څه باندې 2000 ډالر و. د یادولو وړ چې په 2019 کال کې په بدخشان ولایت کې د سرو زرو کان د نړیدو له امله لکتر لګ دیرش کسان وژل شول. لدې ټول خطرونه سره سره دوی کان کیندنې ته دوام ورکوي. وحید فیضی د امریکا غاګ
متزاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هاین د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هاین د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو په غزه کې د روغتیا وزارت په وینا د اکتوبر له 8 راهیسې د اسرایلو په جګړه کې تر 3,400 ډیر ماشومان وژل شوی دي. د ښوونې او روزنې سیستم نږدې په بشپړ ډول لمینځ تللې دي. فلسطینی چارواکو ویلي چې په ماشومانو د اوږدې جګړې د منفي اغیزو له امله اندېښمن دي. نور تفصیل پر پورت کې ووري.
فلسطینی چارواکي وایي په غزه کې په هر 15 دقیقو کې یو ماشوم وژل کیږي. د غزې د روغتیا وزارت په وینا د اکتوبر په میاشت کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پیل راهیسې په غزه کې تر 3,000 ډیر فلسطینی ماشومان وژل شوی او لږ تر لږه 25,000 تنه ټپیان شوی دي. په دغه ښار کې شاوخوا 1,000,000 فلسطینی ماشومان له ښوونځیو پاتې دي او دا ستمه هم نشته چې په نږدې وختونو کې د بیرته ښوونځي ته لاړ شي.
لکه څنګه چې په غزه کې د ژوند حق تضمین نه دی همداشان د زده کړې حق هم شتون نه لري. لومړی خو په غزه کې اکثره ښوونځي د خلکو لپاره په سرپناه بدل شوي دي سره له دې چې د اسرایلي پوځ لخوا ښوونځي په نښه شوي دي.
په غزه کې د 2.3 میلیونو فلسطینیانو نه نیمایي تر 18 کلونو کم عمر لري. فلسطینی چارواکي وایي چې په سلګونو زره دغه ځوانان له جګړې اغیزمن شوي او لخپل کورونو څخه بي ځای شوي دي.
په تیرو 15 میاشتو کې مونږ ډېر کوچنیان ولیدل چې د روحي کړاوونو، رواني ناروغیو او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي. حقیقت دا دی چې ښوونځي نشته او یوازیتوب یې وضعیت خراب کړی دی.
الحدور وایي چې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته هم څو میاشتو ته اړتیا ده چې ماشومان بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. په سلګونو ښوونځي چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې لخوا پر مخ وړل کېدل ویجاړ شوي او په سلګونو ښوونکي وژل شوي یا ټپیان شوي دي. دلته په رافا کې چې د غزې د بيځای شوي او شاوخوا نیمایي خلک هم دلته دي، یو څو موقتی ټولګي جوړ شوي دي.
مونږ له بمونو او کندرو لاندې نه را تختی دلی یو. دلته هر ورځ یو خون کې راځي چې ماشومانو ته درس ورکړي، هغوی ته خوښي ورکړي او د هغوی د ساتیری لپاره لار پیدا کړي.
خو په غزه کې مرستندوی ډلې وایي چې دوی په دې ورځو کې د ماشومانو د تعلیم په اړه دومره اندېښمن نه دي، ځکه چې دوی د راتلونکو قحطۍ سره مخ دي. متحده ایالاتوی اسرائیل باید په غزه کې د بشری خوراکي توکو د مرستو ویشته اجازه ورکړي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوو. د متحده ایالاتو ځینې ایالتونه د اعدام سزا پلي کولو لپاره نوې لارې لټوي، خو داسې ښکاري چې عامه افکار د اعدام د سزا په ضد مخ په زیاتېدو دي. تر څنګ یې نړیوال هم د متحده ایالاتو څخه د اعدام د سزا د خدمولو غوښتنه کوي. د امریکا ژغ په دې رپورټ کې د اعدام د سزا د ملاتړو او مخالفینو دلایل واوري.
روسته له هغه چې د الاباما ایالت د جنوري په میاشت کې د لومړي ځل لپاره د نایتروجن غاز د اعدامولو لپاره وکړو، یو ځل بیا په متحده ایالاتو کې د اعدام سزا د کارولو په اړه بحثونه راپورته کړي دي. ایالتونه د اعدام د سزا لپاره د بدلو طریقو په لټه کې دي، ځکه چې د اعدام لپاره وجونکې زهري پچکاري او سټیری کمی شوي، خو تر اوسه په دې اړه موافقه ته نه دي رسیدلې چې د اعدام کومه بڼه تر ټولو انساني ګڼل کیږي.
ځینې ایالتونه د اعدام لپاره یو ځل بیا د ټوپک د کارولو په لټه کې دي، نور بیا د برېښنایي شارتي لار سمه بولي. د اعدام هیڅ طریقه باید بې ځایه درد او رنځ ورنه کړي، او دا هغه څه دي چې باید د ایالتونو معیاري.
د ایډاو په ایالت کې مرګونه پچکاري ناکام شوه. تیر میاشت ډیرو کسانو یو حرفوي قاتل ته د مرګوي پچکاری تر لګول وروسته د اروپای اتحادیه د امریکانو وغوښتل چې دا مرګ سزا دې لغوه کړي. د 2022 کال شمیرې ښایي چې د نړۍ په شاوخوا 55 هیوادونو کې د اعدام سزا ورکول کیږي.
د مرګ سزا د جرم په مخنیوي کې پاتې راغلي، خو د دې برعکس د عدالت تخفیف لا هم امکان لري.
د ځکه چې په متحده ایالاتو کې د مرګ د سزا رجحان بدلیدونکي دي، تیر کال د 50 په 22 ایالاتونو کې په قضایي سیستمونو کې د اعدام سزا موجوده وه، خو تیر کال یوازې 15 ایالاتونو کې د اعدام سزا ورکړل شوه او ټول کال 30 کسان اعدام شول. د ګیلپ د نظر پوښتنو له مخې په وروستیو کلونو کې د دیموکراتانو په منځ کې د اعدام د سزا لپاره عامه ملاتړ د پام وړ کم شوی دی. تیر کال یوازې 22% دیموکراتانو د دې ملاتړ وکړ. د دې په پرتله 80% جمهوري غوښتونکو د دې سزا ملاتړ کوي.
زما په فکر په ملي کچه د انصاف، برابرۍ او عدالت ته د اسانه لاسرسۍ په اړه اندېښنې د دې بدلون لامل شوي دي.
د نیویارک د حکومت د پوهنځي پروفیسر رابرټ پیلکر فکر نه کوي چې د مرګ سزا په بشپړ توګه له منځه لاړ شي.
د سزا یوازینی اخلاق توجیه انتقام دی، دا ځکه چې ځینې خلک داسې جنایتونه ترسره کوي چې خورا ناوړه او ډېر ظالمانه وي، او دوی یوازې د مرګ د سزا مستحق وي.
د جمهور غوښتونکو په خواني ولسمشر ډانل ترامپ چې د دویم دورې لپاره کاندید دی وړاندې کړی چې د مخدره توکو سوداګرو ته دی د اعدام سزا وکړول شي. که څه هم په تاریخي توګه د اعدام سزا د ټاکنو په جریان کې د رای ورکونکو لپاره یو لوی اندېښنه نه ده. نظراني یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکو.
د شننکو په وینا روسي په 2022 کال کې پر اوکرين د خپل يرغل راهسي د لويديس پر ذات خپل جاسوسي عملیات پیل کړی دي. هنه ریجوال ل لندن څخه راپورټ راکوي.
د روسي د چورلکی پیلوټ ماکسیم کوزینوف د 2023 کال د اگست میاشت کې د روسي سره وفاداری ختمه کړه او اوکرين ته لاړو. هلتنه هغه هسپانی ته لاړو او په جالي هویت نوې جون پیل کړو. تیر میاش د کوزینوف مړی د هسپانیې په جنوب کې په یو پارکینګ کې وموندلې شو. روسیې د دې وجنې پړه نه ده منلې، خو د مسکو د بهرنو استخباراتو رئیس کوزینوف د انحراف لپاره دا یو اخلاقي مړی وبلو. شنون کې وایي چې دا وجنه د دې روسي بیلګې ده چې کله نه په اوکراین باندې د روسیې د بشپړ بریدونو وروسته اروپا کې د کرملین سلګونه شکمن جاسوسان وویستلې شو، نو د روسیې استخباراتي عملیات بیا طاقتور شوي.
اروپایانو د امنیت احساس کوي چې اوس د روسیې جاسوسان شتون نه لري او د دوی وړتیاوې د پام وړ کمې شوې دي، خو ستونزه دا ده چې دوی نه دي. هغوی تر بل هر وخت ډیر ځواکمن دي.
د فرانسې استخباراتي ادارې د روسیې په ملاتړ دا هغه کمپاین په اړه پلټنې کوي چې هدف یې په جون کې د اروپا په انتخاباتو کې لاسوهنه ده. فرانسې تیر میاشت خبرداري ورکړې چې اروپا د روسیې خوا د معلوماتي برید لاندې ده.
دوز هم په اروپا کې د استخباراتو په عملیاتو کې په میلیاردو پانګونه کوي. د وړتیا او پراختیا چې په ټاکنو کې د لاسوهنې لپاره ډیزاین شوی د لګکو په ګډون د مختلفو ټولنیزو توکمیزو مذهبي ډلو بنسټپاله په میلیاردونو ډالره په سیاسي ډلو پانګونه کول، تاسو پوهیږئ چې څوک واقعا حتی واک ته رسیدلی شي.
شنون کې وایي چې مسکو په زیاتېدونکي توګه للري عملیات کوي او د خپل عملیاتو د ترسره کیدو لپاره د غیر روسي ډلو یا پټو ملګرو په ګډون د منظم مجرمینو او سیاسي او سوداګریز حلقو بهرنو اتباعونه کار اخلي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
او په افغانستان کې د تقاوت سیو مامورینو ټولنه وایي وخت د طالبانو لاره سيدوره هيسه حقونه نه دی ورکړی سی. د دې ټولنې په وینا شاوخا یو سل او یا زره متقاعدین چې شته هم پکې شامل دي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی خبرداري ورکړي کایه وضعیت ته پاملرنه ونسي لوی بشري بحران به رامستسي.
د افغانستان د تیر حکومتونو تقاعد شوی مامورینو د ټولنې چارواکو د امریکا غکته ویل چې وخت د طالبانو لر رسیدو راهیسي حقونه او کلنې معاش نه دی اخیسته.
درې کال تیر شول چې تر اوسه پورې د حقوق مکتنې د کښو موږ د متقاعدین ډیر په سختو ستونزو سره گرفتار یو. به هدا به اندازې نه دا ستونزې زموږ د دې چې موږ سو جمعې به بخاري او به لرګي تیر کړ. دا سو رژیم هم به د غو سپیلن لپاره چې مبارک میاشته په دې میاشت کې د عبادت میاشته ځکه چې اوس موږ ماشونه نه لرو نو دغه روزه بنیسو ولې په ډیر سختو مشکلاتو سره.
په تقاعد شو مامورینو کې مېرمن هم شامل دي وای چې کلنه حق نه دی ترلاسه کړی.
د اوس په امریکا ژغ سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي.
ډیره د خوښنۍ خبره ده چې د جنوبي سودان مشران لا تر وسه خپل هغه ژمنې پر ځای نه کړې کوم چې د جنوبي سودان لول سره کړې وي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د ځانګړو سیاسي چارو لپاره د متحده ایالاتو متبادل سفیر رابرټ وډ کړی ده. سفیر رابرټ وډ انتقالي حکومت وهڅ سو چې د انتخاباتو اساسي قانون د جوړولو د اساسي قانون د جوړولو د پروسې د انتخاباتو د شکل او شمیر رای ورکونکو د رجستر کولو او پرای چولو کې د بیځای شو خلکو د شاملولو د انتخاباتو لپاره د یو امنیتی پلان د جوړولو او د انتخاباتو نه راپورته شو شخړو د حل کولو لپاره د یو میکانیزم د جوړولو او د انتخاباتو سرته رسولو لپاره د وینېټې د ټاکلو لپاره لازمه آمادګي ونیسي. سفیر وډویل چې د آزادو او منصفانه انتخاباتو د سرته رسولو لپاره د مالی سرچینو او منابعو د برابرولو په برخه کې د لازمې سیاسي ارادې خودلو په برخه کې د جنوبي سودان د مشرانو د ناکامۍ پرانا کې متحده ایالات یو ځل بیا خپل دا دریځ روښانه کوي چې د انتقالي حکومت لخوا د انتخاباتو درابللو په منظور د یو عاجل اقدام په غیاب کې نړیوال ته ناسم پیغام استي. سفیر وډ زیاته کړه باید چې ارزول شوی ونډې داسې انتخاباتي پروسې باندې ونه لګول شي چې د ازادۍ او اعتبار پاړه د انتقالي حکومت لخوا عاجل اقدام شتون ونه لري او راتلونکي ونډې باید په جنوبي سودان کې د سولې د پروسې او بهتر شوي بشري لاسرسي سره ملګري. سفیر رابرټ وډ وویل د دې لپاره چې انتخاباتي پروسه د اعتبار وړي موږ باید ووینو چې حکومت کورنۍ منابع د هغو انتخاباتي مؤسساتو پیاوړ کول ته ځانګړي کوي چې په خپل جوړې کړي. آزاده او دیموکراتیکه فضا د وی سولېزي او د اعتبار وړ انتخاباتي پروسې لپاره بنیادی اهمیت لري. په داسې حال کې چې د قبیلو ترمن تشدد د اعتبار وړ انتخاباتو د سرته رسولو په لار کې تر ټولو ستر ګواښ او خنډ متوجه کوي، په جنوبي سودان کې بې امنیتي و سام د متحده ایالاتو لپاره فوق العاده اندېښنې وړ موضوع ده. سفیر رابرټ وډ وویل موږ د ورک په ولایت او په ایبی کې د قبایلو ترمنځ د وروستي تشدد له امله چې فکر کېږي په نتیجه کې اتیا کسه ملکیان او د ملګرو ملتونو د سولساتو ځواکونو یا یونیسیفا دوه غړي وژل شو اندېښمن یو. موږ د جنوبي سودان پر حکومت غږ کوو چې په سمدستي توګه د سولساتو ځواکونو د وژلو په باب تحقیقات وکړي او له مسؤولو کسانو نه باسخواس او تپوس وکړي. سفیر وډویل چې په جنوبي سودان کې بشري وضعیت اوس هم د اندېښنې وړ دی. موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو چې د ملګرو ملتونو او بشري سازمانونو او د بشري مرستو حالې ځلې پیاوړې کړي او هم د بشري مرستو لپاره د پیسو د پیدا کولو او سرچینو د لټولو خلا ډکه کړي. سربیره پر دې موږ د جنوبي سودان ملي چارواکو او ماتحتو فرعي ادارو دواړو ته خواست کوو چې بېل کوم ستونزې بشری خدمات ته لاسرسی او د بشری مرستې د کارکونکو د امنیت د خوندیتوب د یقیني کولو په خاطر ټول ضروري اقدامات وکړي. همدا اوس د جنوبي سودان د حکومت لپاره یو ښه موقع ده چې د آزادو منصفانه او د اعتبار وړ انتخاباتو په حق لا خپل وعده او ژمنه عملاً ثابت کړي او اطمینان حاصل کړي. کم کسان چې د تشدد مسؤل دي حساب او کتاب به ورسره کیږي او هم باید د بشری مرستو در رسول لپاره لازم شرایط مساعد کی.
تاسو د امریکا د خبرو لپاره ورته چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. دا امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.